دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سې شنبه نه هیواز او د 2013 کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورسی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. بلخ په اسلام آباد کې په لسګونه زره کسان د منهاج القرآن تحریک د مشر ډاکټر طاهر القادری پر بلنه د حکومت په ضد راټول شوی دی. په خبر ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان هم وژل شوی دی. نور راپور نه هم لرو. خپل لومړي سر کې په بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د درغلي په یو مکتمه کې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو امر ورکړی دی. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری ویلي پاکستانی حکومت په تیرو 15 کلونو کې داسې هیڅ تګلاره نه کړه جوړه چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، او تر 500 زیاتو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتنه کړې ده چې د شام شخړه دې د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د درغلیو په یو مکدمه کې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو امر کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزې جرګهګۍ د قومي احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د کرایې د بجلیګرو په کیس کې دي د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ګډون 14 کسان په 4 ساعتونو کې ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. عدالت ویلي چې د دې ټولو کسانو نمونه دې په هغه لیست کې شامل کړل شي چې له ملک د باندې وتلو اجازه نه لري. د عدالت په وینا کې په دې کسانو کې هر څوک پاکستان وتښتیدي نو زمواره به د قومي احتساب اداره وي. بل پلو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سلاکار فواد چودري د عدالت پریکړه د قانون پر ضد بللې ده او وایي چې له سپریم کورټ سره داسې هیڅ اختیار نشته چې د وزیر اعظم او یا بل چا د نیولو امر وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا وخت د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې یو بیړنۍ غونډه روانه ده. هم په داسې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې د ملک د روانو حالاتو د جاج اخیستلو لپاره په حکومت کې د شاملو ټولو ګوندونو غونډه رابللې. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری ویلي د پاکستان پارلمان په تیرو 15 کلونو کې داسې هیڅ تګلاره نه ده جوړه کړې چې د ترهګرۍ مخه ونیسي. نوموړی دا خبره په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې په بلیو ایریا نومې سیمه کې د خپل لاریون ګډونوالو ته په وینا کې کړې ده. طاهر القادری ویلي دا د پاکستاني حکومت ناکامي ده چې له 1900 کالو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له قربانۍ وروسته هم نړۍ پاکستان ته د ترهګر ملک په سترګه ګوري. طاهر القادری تور لګولی چې د پاکستان اوسنی حکومت ناکامه شوی دی او د هغه په وینا په تیرو څه کم 15 کلونو کې تر درغلیو کولو وروسته نور د هغه په وینا د حکومت اوس د حکمرانۍ حق نه لري. نوموړي تیره شپه اسلام آباد ته له رسېدو وروسته د لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال پاکستاني حکومت ته تر نن غرمې وخت ورکړی و چې قومي او پاتې صوبایي اسمبلۍ ماتې کړي.
د جالی وټونو په ذریعہ په اقتدار کې دراتلونکو حکومت نن ختم شو او چې کوم خلکو پیپلز پارټي په حکومت کې راوستي و نن د هغوی هم په دې حکومت اعتبار ختم شو. نو په اخلاقي توګه د موجوده حکومت په اقتدار کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي.
د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو او حکومتي ودانیو پر لور تلونکي ټول سړکونه تړلې دي. د طاهر القادری په مشرۍ کې هغه لاریون چې دی د ډیموکراسۍ مارچ بولي د یکشنبه په ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور روان شوی او تیره شپه نه وخت اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان او هند چارواکو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو نشتو په اړه پر یو بل تورونه لګولې دي. د هند پوځ مشر پر پاکستان تور لګولی چې په تېره اونۍ کې د هغې نشتې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه چې د هند واسکر پکې وژل شوی و. د هند پوځ مشر جنرال بکرام سنگ د ګل په ورځ وویل دا برید یو جوړ شوی پلان و، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې د دوی سرتیری په دې نښتو کې ښکېل و. پاکستاني چارواکو پر هند تور لګولی چې په هندي سیمو کې تېره اونۍ د هند د سرتیرو د پاکستان دوه عسکر وژلې. دا بیانونه په داسې وخت کې مخته راغلي دي چې د پاکستان او هند پوځي چارواکو د سې شنبې په ورځ تر دې پیښو وروسته د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي پر کمولو خبرې کولې. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل نظامی چارواکو مشر ریډیو ته ویلي چې نن سهار د باډې په شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوال ترمنځ پنښته کې د اف سی ځواک شاوخوا شپږ عسکر وژل شوي چې په دې کې دوه خاصدار هم شامل دي. د دوی په وینا تیره شپه هم د باډې په اکاخلو کې په یو نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او د امن لشکر په ګډون پکې یو شمیر امنیتي سرتیرو ژوبل شوي. په همدې سیمه کې پر کورونو د ماټر توغندیو د پرېوتو په نتیجه کې یو میرمن وژل شوي او نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي له امریکایي چارواکو سره پر دې سلا سوی چې په قطر کې به د طالبانو لپاره پرانستل کېدونکي دفتر یوازې د امن د خبرو اترو لپاره کارول کېږي. نوموړي په دې اړه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې اور بیا د افغان حکومت ځینې شرطونه تکرار کړل او ویل چې امریکایي لوري هم ورسره پر دې سلا سوی. د ډاکټر زلمی رسول په وینا په دې دفتر کې به هغه طالبان راځي چې رښتیا د طالبانو استازي وي او باید د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبری وکړي کوم چې د افغانستان استازیتوب کوي. نوموړي د خپل نور شرطونو په اړه وویل چې دا به د طالبانو سیاسي نمائندګۍ یا سفارت ته ورته نه وي او طالبان به ترې د دې لپاره هم ګټه نه اخلي چې پیسې راغونډ کړي. او وروستی خبر دا چې تر 500 زیاتو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتنه کړې ده چې د شام شخړه دي د جرمنو نړیوال عدالت ته وړاندې کړي. سویس د ملګرو ملتونو د 650 غړي هیوادونو په استازیتوب دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته استولې ده. دا چې شام د جرمونو د نړیوال عدالت غړیتوب نه لري یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کولای شي چې په دې هیواد کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. حالات کوم لوري ته روان دي؟ د قانوني چارو یو کارپوه وایي
مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال چې د دې اثرات کم دي د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بږي.
په اسلام آباد کې په لسګونه زره کسان د منهاج القرآن تحریک د مشر ډاکټر طاهر القادری پر بلنه د حکومت په ضد راټول شوي دي. د طاهر القادری غوښتنې به څه پایلې ولري؟
وزیر اعظم یا وزیران یا حکومت د چایو یو فرد په وینا باندې نه لري کیږي، دا هغې دپاره په آئین کې طریقه ده.
بلخوا په خیبر ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې بیا د گورنر راج نافذ کېدل به په صوبا کې د نامنویو پر روانو حالاتو کې څه بدلون راولي؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
ولې چې بنیادی مسائل بلوچستان کې چې دي لا قانونیت خلي، دا گورنر خو مخکونه اصل نه اوسه.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ شغله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. راز خپل لومړی راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. د کرایې د بجلیګرو په کیس کې د سپریم کورټ درې تنه جرګګۍ نن د نیب چیرمن ته حکم ورکړی چې د وزیر اعظم په ګډون د ټول شپاړس ککړ کسان ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې دریتنی جرګه د نائب چیئرمین ته حکم ورکړو چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون د کرایې بجلیګرو کیس کې ککړ ټول شپاړس ملزمان ونیسي او سلیرش ګڼټو کې د رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د اورېدنې په وخت عدالت وینا وه چې دوی د څومره مودې راسې د دې خلکو خلاف د کاروایي ویلې دي، خو د عدالت په هدایاتو هیڅ عمل درآمد نه کیږي. د وزیر اعظم د گرفتارۍ حکم په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې اسلام آباد کې د ده د حکومت په ضد د طاهر القادری په مشرۍ کې احتجاج هم روان. مشال ریډیو چې کله د عدالتي حکم په اړه د وزیر اعظم هاوس سره تماسونی ولو نو هغوی په دې اړه د تبصرې نه ډډه وکړه. البته د وزیر اعظم سلاکار فواد چودھری بیا د سپریم کورټ دا فیصله اوغندله او وی ویل
سپریم کورټ سمیت کسی عدالت کو اختیار حاصل نہیں ہے کسی بھی قانون میں کہ وہ کسی کی گرفتاری کا حکم دے.
د سپریم کورټ په ګډون هیڅ یو عدالت د اختیار نه ترلاسه چې هغوی د چا د گرفتاری حکم ورکړي. او د سپریم کورټ حکم غیر آئینی او غیر قانونی دی او دا داسې ښکاري چې د بل بنگلہ دیش اڑختا معاملہ بیائی زویم چی د ټول عین یہ بیڑا غرق کړه او هر چاته معلومه ده چې دا یو سافٹ مارشل لا ولګولې شو
هر ایک کو پتہ ہے یہاں پر کہ یہ سافٹ مارشل لا لگا دیا گیا
ہم دغه پریکړې په اړه چې کله مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپو بیرستر باچانه تاسو کو نو دوی چې د سره به حالاتو کې څه خاص بدلون ناراضي بلکې وزیر اعظم سره لا هم ډېر لارې موجود دي د زیاتوي
هغه دې فیصله خلاف اگر یو هم کولې شي هغه بیل بیفور اریسټ څنګه چې ضمانت قبل گرفتاری هم کولې شي نو دا ټول د تخلا آپشن وسره شته او که بیل بیفور اریسټ وو شو نو دا غیر پس به کنفرمیشن کیږي دا ځانته یو ځانته پروسیجر دی نو زما خیال دی چې مشکلات شتا مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال دی چې د دې اثرات کې کم دی د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بني
د عدالتي فیصلې په ضد کې چې کم نور خلک راځي هغه کې د واپډا او خزانه د نورو چارواکو نه سربېره د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین پخوانی وفاقي وزیر لیکت جتوئی او د خزانه سکتر سلمان صدیق هم شامل دي عدالت د نیب چیرمین ته حکم وکړو چې د ټولو کسانو نمونه دی په ای سی ایل کې واچوي او د مقدمه اورېدنې د روانې میاشتې تر 19 نیټې وځنډوله د ذکر وړ ده چې په راجا پرویز اشرف تور دی چې په کال 2008 کې کله چې دی د واپډا وزیرو د کرایې په بجلیګرو کې غبن او غلا غلطۍ کړې دي دا د هم یادوي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د سپریم کورټ لخوا د عدالت سپکاوي کیس کې سزا شوی او نه اهلا ګرځول شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
زموږغله مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل په اسلام آباد کې په لسګونه زره کسان د منهاج القرآن تحریک د مشر ډاکټر طاهر القادری پر بلنه د حکومت په ضد راټول سوي دي دوی وایي چې د خپل غشتنو تر پوره کېدو پرې به همدلته په اسلام آباد کې پاتوي په دې اړه نور حال په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي چې دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی احمد الله د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری و دغه خلکو ته په خپل وینا کې څه وویل کوم مهمو ټکو ته اشاره وکړله او اوس هلته وزه څه ډول ده او څه روان دي
احمد شاہ طاہر القادری چې نن غرمی ټیم کې خپل کم خطاب وکړو کم چې د لانګ مارچ اسلام آباد ته راغلی او دوی خپل پرون د اسلام آباد په بلو ایریا چې کم سعودي پاک ټاور او هغه مخه سری سار کړی خو ولې نن دی پریډ ایونیو چې کم ده هغه ته ورورسېدل او هغه ته خپل وینا کې طاہر القادری ویل چې ملک کې کم حالات روان دي هر اداره چې کم ده هغه تباہي طرف ته روانه ده ولس چې کم دي هغه ورس پر ورس ځپلې کیږي نو زه راغلی ما او زه تاسو نه دا وعده اخلم چې تاسو ما سره مرګری شي او دلته په دې ملک کې چې څو پورې موږ بدلون نه راوستې زموږ چې کومې جایزې مطالبه دي چې دا نه حکومت منلې تر هغې پورې به موږ دلته پړاو به ماچولی او دلته نه چې کله زموږ مطالبه ومنلې شوې او دا حکومت چې کوم دی خدا ختم کړلی شو نو د هغې وروسته به موږ د دې ځینه خوریږو ځکه چې دې ملک کې د 13-15 کارونه او خصوصا دې حکومت بېخي بد حال راغستی دی غریب سړی چې کوم دی هغه نور هم غریبېږي او هغې دپاره ژوند تېرول په دې ملک کې ګران شوي دي نو په دغه موقع خلک چې کوم هغه ډېر په لوی شمېر کې ورسره موجود وو او د پریډ ایونیو نو واخلا تر د چاینا چوک چې کوم دی د دې ځې پورې دا سړکونه د دواړو طرف چې کوم دا د سړو او زنانو نه ډکو او هغوی ولا لکه د دې په حمایت یې کوو او دا خبرې کوله چې څو پورې لږ څنګه چې تاسو وایي عمق شانتې به موږ کوو طاهر القادری دغه وخت دا هم وینا وه چې کله د وزیر اعظم خبر راغله چې سپریم کورټ د هغې د حکم ورکړو د نیولو حکم ورکړو نو طاهر القادری ویله چې دا نو لومړۍ ورځ ده او زموږ د لانګ مارچ دونه ښه نتایج راووتل سبا به موږ یو وار بیا زه خطاب کوم د راغلي کسانو ته او دا زه هیله لرم چې سبا لکه په دې ملک کې حالات چې کوم دي هغه به ډېر زیات بدل شي او د نن یو ورځې زموږ چې کوم لانګ مارچ د هغې دا نتایج راووتو نو سبا نه ورځ باندې چې څه کمی زموږ غوښتنې دي نو ښکاري داسې چې هغه ټول چې کوم دي هغه به سبا مکمل شي
احمد الله دلته د ګډونوالو شمیر څومره دی د یو اندازې له مخې او د هغوی څه غبرګون دی آیا هغوی هم غواړي چې هلته پاتې شي که ورو ورو له ځای څخه د وتلو په حال کې دي
احمد شاہ دل دړمبی پښتنه چې تاسو کوم وکړه شمیرې حواله سره د پاکستان دلته مختلف خبرې کیږي په خپل طاهر القادری خو دې ته ملیونز مارچ وي د هغه د وینا مطابق پرون شپې هم دا خبره کوله چې دیش نه څلويخ لکه پورې خلک راغلي دي او لس لکه خلک نور هم را روان دي نن مغې دا ویل چې د پرون نه شمیرې چې کومه ده هغه یو به دوه شوې ده کله به ویل چې دا لس لکه خلک دي کله به بیا ویل چې ملیونز مارچ دي لکه کله به دا خبر وکړه چې دا دومره زیات خلک دي چې شمیرې نه دي نو هغه ویل چې دا زموږ دغه شان د لانګ مارچ پاتې شو نو دا به نور هم د دې نه زیات شي خو پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دي یا سکیورټي کوم ادارې چې د اغې د وینا تر مخه دا قریبا د 8000 9000 دغه پورې دي. خو له موږ په خپل په موقع باندې موجود وو کوم چې مطبوعات او نور چې کوم دغه کیږي نو د اغې د وینا تر مخه چې دا هم قریبا دغه د 8000 نه تر 8000 پورې خلک خود لري کیږي چې دا راغلي او په دغه ځکه موجود دي. او سو پر دخل کو دتلو خبر دانو د اغینه طاهر القادری بارها دا په قسمونه بیت غسل او وادی به سره کولې چې لکه زدل تر اغلم زستا سو د پار راغلم استاس چې کوم جایز مطالبه دي ما اگر اوړې دي نو ما خو به تاسو یوازې نه پرې دی بده به سره خلکو هم وادی کولې چې ما موږ به تر هغه پورې موجود یو دلته چې سو پر استاس د خو موږ ته حکم نه شوي نو هغه پورې موږ دلته موجود یو. نو خلک بیګا د شپې نه خو نن چې کوم تعداد دی اغل لک زیات شوی دی. خو لکه چې طاهر القادری خپل تقریر ختم کړو د اغې ورستو خلک خوریدل چې کوم هغه شروع شي یو خو بل خو روانو ول دا سبب یا پته لګیا بنن ما خام پته لګی چې کله دوباره آیا خلک واپس راټولېږي یا د دې پښمیره کې نور اضافه کیږي کې کمیږي د خلک.
ډیر مننه احمد الله ازمر سره د تازه معلومات شریکولو او شو رزرته غواړو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو اوریدل د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لانګ مارچ اسلام آباد ته رسیدلی دی او نوموړي ګډونوالو ته وینا هم کړې ده. که څه هم د پښکاره له حکومت انتخابي اصلاحات او د نوي عبوري حکومت اعلانول غواړي خو پښتنه دا ده چې آیا دی په اصل کې هم دغه غواړي او که څه نور اهداف لري. عبدالحی کاکړ په دې اړه د پاکستان د دفاعي چارو له کارپو عائشه صدیقه سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د دې په فکر د طاهر القادری پټه سیاسي ایجنډا څه کېدلای شي. په جواب کې وای
دیکھیں دو قسم کے آبجیکٹو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں.
گور اتو ڈول مقصد نہ کی دلیشی یا خلک تر لگا دا مقصد تر لاسه کول دی چې پر حکومت دباو واچول شي چې راتلونکو ابوري حکومت د اسټابلیشمنت د خوخ یا په کنټرول کې وي. د مقصد دا دی کچره د خلک را پروي او د جګړې په لور یې بوزي که ګولې او چلیږي یا د ترهګری یو پیښو شي نو په داسې صورت کې به بیا یو بانه په لاس راشي. لکه څنګه چې په بلوچستان کې د گورنر راج په شکل کې پوز راوړاندې شو نو دلته به هم هغه سی وشي. به هر حال دا هر څه دشته کمزوري جمهوري عمل د نور کمزوري کول او ماتولو یو سازش
دی. جمهوري سیاسي عمل ہے اس کو مزید کمزور اور توڑنے کی یہ سازش.
نو دا حکومت سے دی دا ولی یعنی سیدا سی خفیہ ایجنڈا دی لری او حکومت اور تا ہت سم نوائی او نہ چہرے بے ناکام بکی چ کمی د د شات دی.
میرے خیال میں حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ
زما په خیال د حکومت حکمت عملی دا ده چې له غیر جمهوري ادارو لکه پوز او عدالت سره مخامخ جګړه نه غواړي. کچره دا سیو شي بیا حکومت مات کړل شي یا کورته ولېګل شي نو سبب بیا هم په جمهوري قوتونو تور لګيږي چې ګوره دوی سم لوبو نکړه او له مخامخ جګړې یې کار واخیستلې. نو زما په خیال ځکه حکومت واضحه خبره نه کوي.
نو په داسې حال کې فوج چې کوم دی هغه که چېرته داسې حالت جوړوي چې هلته یو مارشلا راځي یا فوجي مارشلا لګېږي نو فوج په دې حالت کې دی چې هغه حکومت لري کې او د ملک کنټرول په لاس کې واخی.
اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو فوج ایک تو ہوتا ہے
که تاریخی پس منظر ته وکتل شي نو لومړی خبره داده چې په پوس کې د ننه د حکومت په لری کولو اتفاق وی او بل خبره داده چې پروپاګاندا د هغه ستوي چې خلک په شک کې شي چې په اړتیا هم د جمهوریت عمل ډیر بیکاره دی او دا وخت د پروپاګاندا په خه طریقه روانه هم ده. دریمه خبره د نړیوالو حالاتو ده. دا شک کیږي چې په 2014 کې امریکا له افغانستانه وځي نو کې دلی شي نړیوال قوتونه د حکومت په بدلون خفه نشي ځکه دوی هم غواړي چې په پاکستان کې د یو مضبوط حکومت وي چې دوی خبره ورسره وکړي او له افغانستانه د پوز وتل ممکنه شي.
نو ډاکټر صاحب هغه څه وجه دی چې فوج به غواړي چې په پاکستان کې جمهوري حکومت نور ونه چلی او د اقتدار واګې په خپل لاس کې واخلي؟
ایک تو یہ ہے کہ جو آگے بڑھ رہی ہے ہندوستان سے
یو وجہ خدا دا چې حکومت له هندوستان سره تعلقات خکوي. بل دا چې کله پاکستان معیشت سم نوي نو د دې اثر په پوز هم لويږي. نو ځکه دوی دا وخت له جمهوری عمله خوشاله نه دي.
بالکل جمهوری اس وقت عمل ہے اس سے تو ناخوش
نظر آتے ہیں. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه نگار عائشه صدیقه و چې د طاهر القادری د لانګ مارچ په اړه د عبدالحی کاکړ پرتنې ځواب ولې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طاهر القادری په مشرۍ کې لانګ مارچ دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته په ډی چوک کې موجود دی. ویل کیږي چې دا خلک د خپل غشتنو پرې کېدو پرې همدلته پاتې کېدل غواړي. د پاکستان د سیاسي او قانوني چارو په آن په دې لانګ مارچ باندې څه فکر لري؟ په دې اړه به د اسلام آباد د سراج زیر راپور واورو.
د
د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په مشرۍ کې د الیکشن اصلاحاتو او د حکومت پر ضد لانګ مارچ دا وخت اسلام آباد کې د پارلیمان ودانی ته مخامخ په ڈی چوک کې موجود دی. په دې لانګ مارچ کې د ملک د مختلفو برخو نه خلکو ګډون کړی دی. د پاکستان سیاسي او د قانوني چارو تجزیه کاران په دې لانګ مارچ باندې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نه د دې لانګ مارچ د ګټې او تاوان په اړه وپوښتل او دا هم چې دې لانګ مارچ کې نور سیاسی ڈلو لا ادھر دل پکار دی او کنا نو ہاغس داسی ویل
چکما مفکورہ دی قادری سے دغاڑنا خرش وا او کم عملیات پاغیوش نو دی پولیٹیکل پارٹو یا دی سیاسی گندونو دا پارا او داغی پخپلم دا سوچ دے دی دی کے شامل دل دا بد اغی دا پارا گٹور نی بلکہ دی زیان سبب بی سیاسی توگ باندے کدا سی سو پدے کی شامل شو چ اغا تن سیاسی گٹا وستل غواڑی یا قادری سے چکم خلق را گنکڑی دی دا اغی ہم درد اسلول غواڑی نو یو خو خلق کم دی بلدا چی عمومی چکم پولیسی ردعمل آغا دے قادری سے دے مارچ پر حوالہ دے زیاد منفی دے تاسو دی ملکیو او دے ایم کیو ایم مثالو کتو چی سوکم دے کی شاملے گی آغا با دے پولیسی ہمدردو حسنو لپزائے دا منفی ردعمل سرمخ کی
دا غرن کل چی مشال ریڈیو دا قانونی چارو تزیہ کار بیرسٹر باچانا لانگ مارچ کے دا طاہر القادر دے غوختنو او دا دے دا قانونی او آئینی حیثیت پاڑاو پختل نو آغا اویل
وزیراعظم یا وزیران یا حکومت بچایو یو فرق پا وینا باندې لری کیږي دا غي د پاره په عین کې طریقه ده او که څوک دا وایي چې نه دا مال لري کړی یا لري شو دې مطلب چې هغه عین نه مني دا خبره چې کوي دي دا چې کوم یو کړی نه دا عین بالکل مکمل خلاف ورزي زمون په عین کې کوم دی چې په زور باندې حکومت بدلول یا زور په تماشې باندې په طاقت ظاهرې باندې حکومت بدلول دا چې کوم دی آرټیکل 6 خلاف ورزي ده. دا چې آرټیکل 6 لاندې کې ګورنمنت چې کوم دی هغه د خلاف کاروایی شروع کولی شي او دا غي سزا ده ډېره سخت سزا ده چې هیڅ ډېر ډېر په دې عین
د تحریر القادری په وینا چې دوی به تر هغه خپل دا لانګ مارچ جاری ساتي تر څو چې د دوی دا غوښتنې نوی پوره کړی شوي او دا یې هم وویل چې دوی به هیڅ غیر قانوني او غیر آئینی ګام نه پورته کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اتوش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دو بجو، د مشال ترنا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتوش منټه کم پینزو بجو.
زمږه له مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خبر ایجنسی سرکاري او پوزي چارواکي وایي چې په باړه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنښتو کې 9 تنه وژل سوي دي او یو شمیر نور ژوبل سوي دي. دوی وایي چې په دغه پیښو کې عام خلکو ته هم زیانونه اوښتي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر سرکاري او پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د باډې په شلوبر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نخته کې د اف سی ځواک څلور سرتیری او دوه خاصدار وژل شوي دي. د دوی په وینا تیر شپه هم د باډې په کاخیلو سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نخته کې دوه وسلوال وژل شوي دي او د اکاخیلو امن لخر د دریو کسانو په ګډون پکې یو شمیر امنیتي سرتیری جوبل شوی دی. دوی وای په کاخیلو کې د دغه نخطو په محل په عامو کورونو باندې هم د مارټر ګولو در پریوتو په نتیجه کې یو خزه وژل شوی او نور درې کسان پکې جوبل دي. بلخوا وسلوالو ادعا کړي چې د باډې په دیسیمو کې په یادو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیری وژل دي او ځنې امنیتي سرتیری تختولي هم دي او وسلې هم ترې په خپل ولکه کې اخیستې دي او دغه بریدونه د ځایي خلکو په شکایت په دې سیمه کې تر سره کړی دی. خو بیا د خیبر سرکاري او پوځي چارواکي د وسلوالو دغه ادعاوې نه مني. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي او ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوړي. د ویلو وړ ده چې په باډه کې اوس هم ټول بازارونه سکولونه او روختونونه تړلی پراته دي او د بدامنی او کرفیو لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کړي هم وستلې دي چې دا مهالی په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې مرکزی حکومت دوه ورځې وړاندې د گورنر راج یا د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړي. دا ګام له هغه وروسته واخیستل سو چې د تیر زیارت په ورځ د کوټي پالمدار روډ په سو بریدونو کې شاوخوا سل کسان ووژل سول. وژل سوي زیاتره شی هزارګان و. له دې وروسته هزارګانو د مړو له شخولو څخه انکار وکړي او د صوبایي حکومت د لیرې کولو او د پوځ د رابللو غوښتنه وکړه. پښتنه دا ده آیا د گورنر واکمنی به اوس په بلوچستان کې د امن امان مسله حل کړل سي او که څنګه؟ همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې کوي. راځي چورته غوړسو.
که څه هم د لسګونو هزارګانو وژنه د بلوچستان د منتخبه حکومت د لرې کولو سبب سو، خو د پاکستان سپریم کورټ له څو میاشتې وړاندې د امن امان د مقدمې په فیصله کې صوبایي حکومت یو ناکامه حکومت بللی و. مرکزی حکومت تمه کوي چې د گورنر راج له نافذ کېدو سره به په بلوچستان کې د امن امان وضع ښه سي، خو ځینې کارپوهان بیا د دې برعکس خبره کوي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر او د بشري حقوقو یو مبارز ظهور شاوانی هم یو له هغو کسانو دی چې وایي گورنر راج د صوبې د امن او امان مسله نسی حل کولای.
چیرې چې امن او امان مسله دی، امن او امان مسله کې مخکې بیخي ډېر خراب دی، اوس هم شکون او چانس بیخي ډېر کم دی. ولې چې بنیادی مسائل بلوچستان کې چې دي لا قانونیت خلی. نو لا قانونیت دا گورنر گورنر کنٹینیو کی نو حالات پہ والا مجھے سیٹسفائی نہ ہوں ناممکن خبر دی حالات کی کمی راسی.
خو جن نور کارپوهان که څه هم له گورنر راج څخه سل پسله د امن او امان د شکولو هیله نه کوي، خو وای د لری کلسوی حکومت په مقابله کې به لږ څه شسی. په کوټه کې خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار هم په دې فکر دی.
ما په اندازه دا دی چې امپروومنت به خامخا راځي. دا زما امید دی چې ګرد سره شیان شې د زیرو سره پورته شي 100% پورې سلو فیصد ته ولاړ شي. ډېر پرسنټ که ډېر څه فیصد او څلوېښت فیصد هم که دا دغه شیان بهتر شي، زما خیال له مانا مان دپاره ډېر لوی خبره ده.
خو زیاتره کارپوهان بیا وایي گورنر راج کېدلی سي د هزارګانو د ژوند په خوندي کولو کې لږ څه ګټور ثابت سي، خو بل طرف ته به دا د پاکستان فوج ته یو ښه موقع په لاس ورکړي چې د صوبې د امن او امان واک په پوره توګه په لاس کې واخلي، چې دا به د مزاحمت کوونکو بلوچستانو او مرکزی حکومت ترمنځ شته فاصلې نور هم پراخې کړي.
عبدالحی کاکړ اوچ په بلوچستان کې د گورنر راج د ملکي دو وروسته د امن او امان حالاتو ته کتنه کړې وه. بلخوا له پاکستان څخه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د کوټي غمیزه تر سرلیک لاندې د خبریال زاهد حسین یو مقاله خپره کړې چې لیکي فرقیزو وسلوالو مخکې هم څو ځله کوټه په وینو لمبولې ده، خو تېرونی د شیا زارګان خوفناک قتل عام د موجوده پاکستان په خنړی ماحول کې ډېر زړبژنونکی وو. د دې مقالې مهم ټکي به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د کوټي غمیزه سرلیک لاندې د خبریال زاهد حسین یو مقاله کې لیکي چې فرقیزو وسلوالو مخکې هم سو سو ځله کوټه په وینو کې لمبه ولیده، خو تېرونه د شیا هزارګانو خوفناک قتل عام د موجوده پاکستان په خونړی ماحول کې ډېر زړبګنونکی وو او دغه زوال پذیر ریاست د مرګونو لړۍ ودرولو کې دومره ناکامه شوی دی چې بدمرغه ولس یې د قاتلینو پر رحم وکرم پریښی دی. لیکوال لیکي چې صرف د عقیدې په نامه د یوې ولسي ډلې د فنا کېدو دغه هیبتناکې لوبې باندې د پاکستان امنیتي او خفیه ادارو هم سترګې پټې کړې دي. خو د بده مرغه د کوټې په واورین موسم کې په سخت یخنۍ کې د خپلو مړو تر څنګ ناستو د ماشومانو ښځو او بوډاګانو دغه درد د حکومتي او پوځي ادارو د مشرتابه ضمیر راویښولو کې ناکامه شو. لیکوال لیکي چې چرته بهرني هیواد کې د خوشحالۍ په سفر تللي د بلوچستان وزیر اعلی لشکر رئیسانی هډو په دې پېښه چرت خراب نکړو، خو د دغه صوبې گورنر ذوالفقار مکسی ومنل چې په دغه صوبه کې شوي قتل عام نه پس صوبایي حکومت د حکومت کولو اخلاقي جواز بایللی دی. لیکوال زاهد حسین زیاتوي چې کله د وجل شو خپلوانو د خپلو مړو ښخولو نه انکار وکړو او څو ورځې یې درنه ورکړه، نو بیا چرته د صوبې سیاسي مشرتابه ته خیال ورغلو چې د دغې پېښې سهل راوباسي، خو تر دا مهال څه د سنجیده هڅو نښې نه ښکاري چې څنګه دغه هیواد د فرقه ییزه خانه جنګۍ نه بچ کړل شي. لیکوال لیکي چې په بلوچستان صوبه کې د سنی فرقې د وسلوالو ډلو فعالیت په دې تیرو سو کلونو کې ډیر زیات شوی دی او څرګنده ده چې هدف یې زیاتره شیعه هزارګان وو. خو د دین علاوه یو شمیر داسې پیښې هم شوې دي چې د بسونو نه شیعه زیارت کوونکي راکوس کړل شو او د شناختي کارډونو قتلو او شناخت نه پس وجل شو. مقاله زیاتوي چې دغه ټولې پیښې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې شوې دي چېرته چې د مذهبي مدرسو او سختدریزه حکومت پلوه وسلوالو ډلو مرکزونه هم دي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې یاده شوې سیمه د بلوچستان د وزیر اعلی لشکر رئیسانی انتخابي حلقه هم ده.
پختو وای مشال ریډیو اور
زموږ غل مشال رادیو څخوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. دا مشال رادیو هر خبر سوی راپور بس تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د ماځګر 15 بجې سو بریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان سپریم کورټ د درغلیو په یو مقدمه کې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیول امر کړی دی. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وایي پاکستانی حکومت په تیرو 15 کلونو کې داسې استقلال نه کړی جوړه چې د ترګري مخ ونیسي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په صوابې کې د غیر سرکاري ادارې د وژل شوو کارکوونکو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي او د هغوی لپاره یې د نوکریو اعلان کړی. د خیبر ایجنسی د باډي په شلو برسیمه کې له وسلوالو سره پنځشته کې د پاکستان شاوخوا شپږ امنیتي عسکر وژل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي له امریکایي چارواکو سره پر دې سلا شوی چې په قطر کې د طالبانو لپاره پرانستل کېدونکي دفتر به یوازې د سولې له خبرو لپاره کارول کېږي او تر 500 زیات هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتنه کړې ده چې د شام شخړه دي د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کړي.
دا مهم خبرونو سرټیکې مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانې په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړو. د آئین آرټیکل 234 تر لاندې صوبایي حکومت لري کړی شو او اوس به د صوبې چیف ایگزیکټیو گورنر ذوالفقار مکسی وي. ادارې مخکې لیکي چې د جمعې د ورځې راسې جاري بحران د گورنر راج په صورت کې ختم شو. درنین عمل کې چې کم صورتحال پیدا شوی وو هم دا غي به دا نتیجه راوته. ادارې زیاتوي چې بلوچستان صورتحال د ډېرې مودې راسې خراب را روان دی او د دې په حق له سپریم کورټ اف پاکستان مخکنه ویلی وو چې صوبایي حکومت په صوبه کې امن قائمولو کې ناکامه شوې ده. خو په دې اړه هیڅ توجه ورنکړې شو او نه د دې په اړه بلوچستان اسمبلی غړو د ذمہواری مظاهره وکړه. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان ته د وخت ټولو زیاته خطره د ملک دننه سرګرمه د ترهګرو ډلو نه ده. چې څو پر د دې خاتمه نه کیږي ان په ملک کې امن او امان نشي قائمې دي. ادارې مخکې لیکي چې ضرورت د دې خبره ده چې د بلوچستان گورنر د فولادي اعظم سره د ترهګرو تخریبکارانو او فرقه پرستو خلاف د اپریشن وکړي او په دې اړه ورته د پاک فوج مرستې حاصل دي. نو بلوچستان کې امن هغه وخت قائمې دي شي چې څو پر سیاسي مصلحت په خاطر کې رانه وسته شي. هم دغه موضوع جنگ ورسپانې راخستی ده او لیکي چې اوس چونکه وفاقي حکومت د جمهوریت مطابق حتمی ګام اوچت کړو نو گورنر دی د چیف ایگزیکټیو په توګه قانون نافذ کوونکي ټول ادارې او ایجنسیان دي چمتو کړي چې دا مرګ جوبله بند شي او قاتلانو ته سزا ورکړي شي او که اوس هم په حالاتو قابو نه مندلې شو نو د دې اثرات په پوره ملک پریوته شي. جنگ ورسپانې خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی او ګیس بحران نه صرف کورنی صارفینو ته مشکلات پیدا کړي دي بلکې کامی معیشت ته هم نقصان رسولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې بحران له وجې د بجلی او ګیس په نرخونو کې هم اضافه شوې ده چې د ژوند هر شوبه ورسره متاثره شوې ده. ادارې زیاتوي چې د ایران نه ګیس اخیستو موعدو باندې حکومت بهرني د دباو له وجې تر اوسه عمل درآمد یقیني نه کړو چې د ایران له اړخه په دې موعده د خرچو د ادایګې مطالبه هم شوې ده. خو اوس د حکومت له اړخه دا تاثر ملاويږي چې په دې موعده به عمل درآمد وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې بحران قابو موندلو لپاره پاکستان او په خاصه توګه د سند تجربه د کولو د ذخیرونه ګیس او بجلی دی پیدا کړی شي او په دې حق لري ټول کامی وسایل پکا راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو خبري په نیوز ویک مجله کې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي دا ښکاری چې په پاکستان او هند کې به په روان کال کې نوې کول د خپل غشتنو په لړ کې مظاهره زیات کړي. بلخو په نېشنل جرنل ویب پاڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي کې ستونزه په ګوته شوې ده. د دوړ مقالو مهم ټکی به ملیحه امیرزاده څخه واورو.
په نیوز ویک مجله کې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په پاکستان او هند کې د مظاهرو په حواله لیکي چې په داوروسیو کې په پاکستان کې په زرګونه خلک په 14 کلنې ملاله یوسفزۍ باندې د وسلوال برید وروسته راغونډ شوي وو او احتجاج یې کولو چې د جینکو د تعلیم خلاف تعصب دی بند کړی شي. دغه شان هند کې د یوې جینۍ سره د جنسي زیاتی وروسته ځوان کول احتجاجن په سړکونو راوتلی وو چې د ښځو په وړاندې د جنسي تشدد مخه نیولو غوښتنه کوله. په مجله کې لیکل شوی دغه وړاندوینه چې په اوسني نازکو اقتصادي حالاتو کې ټولنیز پرمختګ نشي کېدی دا په کتلو سره 2013 کې داسې ښکاري چې د خپلو غوښتنو په لړ کې به د ځوان کول لخوا زیاتې مظاهرې تر سترګو شي. د لیکوال په خبره په پاکستان او هند کې د ځوان کول لخوا دغه مظاهرې دا ښایي چې دا ځانګړې پیښې نه دي بلکې د بدلون یو نوی موج سره تعلق لري. لیکوال زیاتوي تیر کال په پاکستان کې تر 2 ملیون زیاتو خلکو یوه غوښتنه درج کړه چې مفت تعلیم دې عام کړل شي چې په ملاله د برید وروسته یوازې د آواز په نوم د یوې فعاله ډلې د ښه کمپین نتیجه نه وه بلکې د 2013 په سر کې د تعلیم نه محرومو تقریبا 1 ملیون پاکستانی الکانو او جینکو له حکومته د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د واشنگتن خبریدونکو ویب پاڼه نېشنل جرنل لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه سرته پر رسیدلو ده خو د ستراتیژي په حق له د واشنگتن په فکر کې یو لوی ستونزه موجوده ده. په مقاله کې لیکل شوی د دې باوجود چې په واشنگتن کې تیره هفته د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د خبرو اترو نه امید ښکاره کیږي بیا هم دا خطر موجود دی چې د جنوبي مرکزي ایشیا کنټرول د اوباما له لاسه وځي او زیاتره توجه په دې ده چې امریکایي ځواکونه به په کوم رفتار له افغانستان وځي. مقاله د سیمې په اړه د امریکا د سفارتي نظر او د دې نظر د عملي کولو لپاره د یو سفارتکار نشواله یو لویه ستونزه بللې ده. نېشنل جرنل لیکي که څه هم امریکا د 2014 وروسته د نورو لسو کلونو لپاره د افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاري لوازنامه لاسلیک کړي او د نېټو هیوادونو تیر کال په ټوکیو کې د هیواد سره د 14 بلیونو ډالرو برابر د مرستې ژمنه کړې خو بیا هم واشنگتن او نورو لویو طاقتونو پاکستان دې ته پرېښي چې بغیر د کومې سزا د هغوی خلاف لاړ شي. که څه هم د نړۍ طاقتونو د ایران پر ضد بندیزونه لګولي دي خو د پاکستان خلاف دا قسمه څه کاروایی نه ښکاري. مقاله زیاتوي پاکستان که یو اټمي طاقت هم دی بیا هم د ایران په پرتله بندیزونه او یوازې والی نشي زغملی او د پاکستان تر ټولو لوی اندېښنه په اقتصادي پلوه د کامیابۍ په لور روان هیواد هند دی چې ورباندې د بندیزونو بدامانه وي چې د هند په مقابله کې به په اقتصادي او پوځي ډول پاکستان کمزوری پاتې شي. مقاله د ملګرو ملتونو لپاره او په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د خولې زیاتوي چې پکار ده په پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره دې رضامندي موجوده وي چې دا وخت د ډیپلوماسي یوه لویه ناکامي ده.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې امریکا به افغانستان ته د څار لپاره ډرون الوتکې ورکوي. دا خبرې نوموړي په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر ملاقات وروسته کړې دي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي لوزنامې په هکله خبرې کیږي. د مقالې مهم ټکي به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د ګلپورز اعلان وکړ چې امریکا به افغانستان ته د خپل استعمال لپاره د سار ډرون الوتکې ورکوي او د امریکایي ځواکونو لخوا د کیدیانو سپارلو پروسه به چټک کړي. دغه د واشنگتن د دورې وروسته د نوموړي لخوا لومړی څرګندونې دي. ورسپانه لیکي کرزی په بیا بیا ویلي چې په واشنگتن کې د امریکا د صدر سره د هغه د ملاقات نه تقریبا هغه هر څه ترلاسه شو چې د هیواد یې هیله لرله چې پکې د بارنیو ځواکونو لخوا په افغان کلیوالو سیمو او کورونو چاپی د نه وهلو وعدې شاملې دي. د تیرې جمعې په ورځ د صدر اوباما سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال دغه اعلان مخې ته راغلو چې په راتلونکي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت چارې سپارلو بهیر د چټکه کولو ترسپرلي د بارنیو ځواکونو چاپی ودرول او د قیدیانو سپارل تر امریکایي کنټرول لاندې ساتل شامل دي. ورځپاڼه د قیدیانو د سپارلو مسلې په حق لوایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه موضوع وه چې د یوې راضینامې باوجود هم امریکا قیدیان په خپله ولکه کې ساتلي. ورځپاڼه د کرزی د خولې زیاتوي چې د ملاقات نه خوشاله او مطمئن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د خبري کانفرنس پر مهال د کرزی لخوا په اول ځل د امریکایي ډرون ذکر وشو چې افغانستان ته به ورکړل کیږي. افغانستان د ډېرې مودې راهیسې د ډرون الوتکو غوښتنه کوله. ورځپاڼه زیاتوي کرزی وویل دغه ډرون الوتکې به غیر مسلح وي چې یوازې د افغان ځواکونو د څارنې صلاحیت به زیات کړي. د جاسوسي لپاره ډرون الوتکې په هیواد کې د طالب وسلوالو د معلومولو او ائتلافي ځواکونه په نظر کې د ساتلو لپاره استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي کرزی وویل چې د الوتکو د استعمال او ساتنې لپاره به افغانانو ته تربیت ورکوي، خو دا یې ونه ویل چې شمیر به څومره وي. کرزی دا هم وویل چې د ډرون الوتکو نه علاوه به افغانستان ته نورې استخباراتي آلې ورکړل کیږي چې د هیواد د هوایي او ځمکني خودمختاري د حفاظت لپاره به استعمالیږي. د نوموړي په خبره د دې نه علاوه هغه سره د شلو هلیکاپټرو او لږ تر لږه د څلورو C-130 جازونو هم وعده شوې ده. ورځپاڼه لیکي د ګل تر مازدیګره امریکایي چارواکو د راضینامې په هکله تفصیل ورنه کړ چې افغان حکومت ته به کوم قسمه الوتکې ورکړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوه مسله خبرې کیږي، هغه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې میشت امریکایي ځواکونو ته دې د افغان قانون لاندې معافي ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي کرزی ویل دغه فیصله به د افغانانو په لاس کې وي او لویه جرګه به پرې راغواړي.
ملیحه میرزاده وه چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکل کړي وو او تاسو ته واورول. او اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په زندان کې د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ نښته سوي چې له امله دوه تنه زندانیان وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. پیشه پرون مازیګر سوي ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار سید شاسقی مرکوي.
د پولیسو او د غزنی په زندان کې د بندو کسانو ترمنځ نښته پرون شوې ده چې له امله تر اوسه پورې لس تنه ټپیان شوي او دوه نور وژل شوي دي. چارواکي وایي د بندیانو یو تن پایواز زندان ته د چایو ترموز لیږدوه چې پکې سپین رنګه مواد وموندل شول او وروسته د ملي امنیت ریاست ته خبر ورکول شو. د دوی په خبره د زندان ساتونکو په ترموز کې په موندلو شوو موادو د هیروینو ګمان وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې نیول شوي مواد هیروین نه بلکې نور کیمیاوي مواد دي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي چې د ملي امنیت ریاست پولیسو ته امر وکړ چې له زندان څخه نیول شوي ترموز ته ورته ټول د چایو ترموزونه ټول کړي، خو زندانیانو یې د ټولولو په غبرګون کې پر پولیسو برید کړی دی. دوی وایي پولیسو د ځان ساتنې په موخه ډزې کړې، دولس تنه ژوبل کړي چې تر اوسه پورې پکې دوه تنه وژل شوي او لس تنه لا تر درملنه لاندې دي. د ده په خبره پیښه د زندان د جنایي مجرمینو په بلاک کې شوې ده. پولیسو د زندان د جنایي مجرمینو له بلاک څخه د ترموزونو پر راټولولو پیل وکړ چې زندانیانو ورباندې برید وکړ. وروسته پولیسو د ځان د دفاع په موخه ډزې وکړې چې پکې دولس تنه ټپیان شوي وو. د ټپ شویو کسانو له ډلې یو تن یې تېره شپه او یو یې نن سهار وژل شوی او لس تنه نور لا تر درملنه لاندې دي. وړمه ورځ د کابل په څرخی پله زندان کې هم یو بندي د رواني ستونزو درلودو له امله ځان په دار زړولی و.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوس هم د نړیوال راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. فرانس اوس هم په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي اغانو په ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی او داسې پلان لري چې افریقایي ځواکونه را یو ځای کړي تر څو د القاعده او د هغه د ائتلافیانو اهداف شنډ کړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم. فرانس افریقایي هیواد مالی ته خپل سلګونه پوځیان لیږلي او د تیرې جمعې راهیسې د دغه هیواد په لویه صحرایي سیمه کې د اسلامي اغانو په ضد بمباریو ته دوام ورکړی دی. دغه اسلامي ډلې د القاعده د شمالي افریقا د ځایي شاخ عقیم، د مالي ځایي ډله مجوا او د انصار په نامه یادیږي. لویدیز او سیمه ایز طاقتونه اندېښنه لري چې یاغیان به د مالي هیواد شمالي برخې د نړیوالو بریدونو لپاره د یو قرارګاه په توګه استعمال کړي. متحده عرب امارات ته د سفر پر مهال د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ابوظبي کې د فرانس په پوځي اډه کې وویل چې دوی به په مالی کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو ګمارلو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه فرانس دا وخت 950 پوځیان ګمارلي دي او نور به هم لیږي، خو ژر به کومنده افریقایان ته وسپاري. فرانس پلان لري چې په خپل پخواني مستعمره مالی کې 2500 پوځیان ځای په ځای کړي. بلخوا به د نهی په ورځ د افریقا د غربي هیوادونو د دفاع وزیران له یو بل سره لیده کاته کوي ترڅو د ملګرو ملتونو په مرسته 3300 سیمیز پوځیان وګماري چې افریقا به یې مشري کوي. په مالی کې د فرانس مداخلت د هغو اتو برمتسو فرانسویانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی چې په سهارا سیمه کې د القاعده د ائتلافیانو په ولکه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د تازه نښتو له امله 10000 کسانو سیمه پرېښې ده چې 2 لک وار د مخه له بېکور سوي وه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بانکیمون د ګل په ورځ د فرانس په مشرۍ کې د مالی د پوځي مداخلت هرکلی وکړي او هیله څرګنده کړه چې دا به د اسلامي یاغیانو د يرغل مخه ونیسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوسو د کراچی پر لور. د کراچی د پښتون ګړمیشت سیمو خلک وایي په دې وروستیو کې د دوی په سیمو کې د خلکو څخه د کلنګ اخیستنې پیښې زیات شوې دي چې له امله د سیمې د خلکو پر کاروبار بد اغېز شوی دی. پولیس چارواکي وایي په کلنګ اخیستنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو ترڅنګ یو شمیر نورې ډلې هم ککړې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د هدفي وجنو ترڅنګ بتا یا قلنګ هغه نوم دی چې د کراچۍ نږدې ټول خاریان ورسره آشنا دي او زیاتره یې د دې څخه اغیزمن شوي هم دي. د کراچۍ د پښتون ګړمیشتو سیمو پیرآباد قصبه کالونی بنارس میټروویل او قائد آباد استوګنوای په دې وروستیو کې نامعلوم خلک ورسره د چندې او یا هم د جرمانې په نوم پیسې غواړي او د نور کولو په صورت کې ورته د مرګ واخونه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټری بشیر جان وای په کراچۍ کې حالات د وزیرستان څخه هم زیات بدتر شوی دي.
کم حرکتونه چې الته شوی دي داغې نه زیات ظلمونه د وخت په کراچۍ کې روان دي. خلکو نه پیسې اخلي، د خلکو نه بتی اخلي، خلک ټارچر کوي، خلک اغوا کوي. دا کم عملیات چې روان دي دا داغې نه هم زیات بدتر دي لکه موږ دا زدا ویم. خصوصا زموږ په علاقو کې دلته حکومتي ریټ نشته، دلته کې باقاعده هغو خپل حاکمیت جوړ کړی دی. نو په وزیرستان کې خو بل اسنه د فوج موج کار روي او دلته هیڅ هم نشته.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي هم دا مني چې د خاریانو په وجنه او ټارګټ کلینګ کې یو شمیر خلک د بتی یا قلنګ په سر وجل کیږي. د سی ای ډی پولیسو مشر چارواکي مزر مشواڼي وای په کراچۍ کې یو شمیر ګروپونه له خلکو قلنګونه اخلي. د هغه په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې په بتا یا قلنګ اخیستنه کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره تعلق لرونکي ډله ککړه ده.
پرچور جان دا یو مختلف کینز ګروپ دی. هر ګروپ کوشش کوي او ځکه مخکیو ګروپ نیرشه او کراچۍ پولیسو ګروپ نیلې او چې هغه میسودو زما افسرانو انټروګیټ کړو هغه په ټلیفون ما چاو وزیرستان نه کوته په پیسې په کراچۍ کې.
د اغیز منشو سیمو خلک وای د قلنګ زیاتره پرچې سوات او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. حول دې جملې څخه یو شمیر خلک د خار پر خودلو ته مجبور شوي، ځینې خلک وجل شوي او د ځینې نورو د کاروبار ځایونه په بمونو الوزول شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین څنګه جنرال سیکرټري بشیر جان د ستونزې حل په فوجي اپریشن کې ویني.
په سواد کې کوم عملیات شروع شول په هغه وخت کې دا صورت حالو چې سچو یو هغه په خپل دا وینا کوله چې زوتل نو دا مولانا سی به ما د غوګ نیول او راويسته به چای ته پوسنه شو کوله. نو لیکن په اخره کې دې حد ته خبره رااله چې دوه ډیویژن فوج تلاړو او زمونږ ډېر سپایان به شهیدان شو، ډېر افسران شهیدان شو. اوس موږ دا اپیل کوو چې د کراچۍ صورت حال لاغې نه بدتر دی. په کار دی چې په کراچۍ کې فوجي اپریشن وشي، کنه د کراچۍ صورت حال چې دی زدا ویم چې دا به بیا د فوج د کنټرول نه بهاري بیا به غوم نشي کنټرول.
خو پولیس چارواکي بیا وای په سیمه کې قانون نافذونکي ادارې د قلنګ خستونکو په ضد په مبارزه کې بوخت دي او د دغو ادارو ځینې سرتیرو هم په دې مبارزه کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د سی ای ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي وای
د ششته دارو لوټکونه ځکه په دې کې زما خپل سپانی به کې وجل دي، یا ډی سپانی هم وجل دي، دونه لور رنجر غي هم وجل دي. مینس دا ده چې غیر لکه کې چونکې سی ای ډی کار کوي، سی ای ډی کمزور کول لپاره یا ہراسمنٹ لپاره هغه د سلونګه
د پولیسو ادعاوې په خپل ځای. خو د کراچۍ د پښتون ګړمیشتو سیمو خلک وایي د قلنګ اخیستنې دا کلچر د 1300 میاشتو راهیسې شروع شوی دی او ورځ تر ورځه په دې کې کموالی نه بلکې زیاتوالی راځي چې د دې له وجې نه یوازې د سیمې په کاروبارونو بد اغیز شوی دی بلکې د دغو سیمو خلک د خپل راتلونکي په اړه هم سخت اندېښمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زمر شغله مشال رادیو سخاوري. اوس زو د بنو پر لور. په بنو کې د یو بنو یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي استادانو او د پوهنتون نوري عملې د دوی په تنخواو کې د 40% کټوتی پر ضد لاریون کړی دی. دوی وایي د پاکستان په یو بل پوهنتون کې لا هم دغه ډول کټوتی نه ده سوی، خو یوازې د دوی د پوهنتون مشر وایس چانسلر دغه ګام پر دوی باندې عملي کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د بنو یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی استاذانو او د پانتون انتظامیه نور عمالی د خپلو تنخواګانو څخه 40% کټوتی پر ضد لاریون وکړ. مظاهره کوونکو بینرونه اخستی ول چې د بنو پریس کلب مخې ته را جمع شول او د پانتون وایس چانسلر پر ضد یې نارې وکړې. یونیورسٹی سٹاف ایسوسیشن صدر عزیز الله خان اوې چې 15 میاشتې نه د بنو یونیورسٹی وایس چانسلر د دوی تنخواګانو نه 40% کټوتی کوي، چې دغه د پاکستان په یوه یونیورسٹی کې هم تر اوسه لاګو شوی نه دی.
5 مہینے پہلا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وائس چانسلر صرف او صرف د بن یونیورسٹی د ملازمین نه 40% کٹوتی کړه ده د دوی د تنخانه. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لیا اوس سره سب مشورت لگیا ده، کنه یو مونږه فیصله ته نظر غلې دغون پاکستان نمخ کې اخر کر د بن یونیورسٹی وائس چانسلر سره مجبور ک.
ډاکټر افضل شاه مشال ریډیو ته وې بنو هارد ایریا دا چې د غلطه استادانو ته هارد ایریا الاؤنس ورکولی شي، خو دوی تا ورکړل شوی هم واپس اخیستلی شي.
دلته کې ان اٹریکټیو الاؤنس ورکېږي. نور ډیپارټمنټس ته مونږ ته چې کومره کړي او هغه هم کټکو. وایس چانسلر په خپل د خپل وایس چانسلري ته ټول ورکولو د پاره په یونیورسټي کې د نه ډیسټربنس جوړ کو.
ظفر الله خان وایي بنو ته هسې هم څوک زړه نه ښه کوي او کا ور سره داسې چلن کیږي نو دغه پوهنتون به د اعلی پی ایچ ڈی ډاکټرز نه محروم شي.
مظاهره
کې شریک د پانتون یو بل استاد مشال ریډیو ته خپل نظر داسې وړاندې
کو. ایون لیکچرر عمر روان دی نو د بنو د سټوډنټ بس حال وی او چکه مور سره بیکورد دسه ایریاز دی لکه کرکشا میرلشلا میرنششلا دی هغه د پریو د سورس ته اکونومیکل دیتا یو پلیټ فارم ملاو دی د بنو یونیورسټي. خو افسوس سره زوایم مونږ کله سیاسي خلکو ته زو د هغه په دربند سوالونه کو کله روډ ته راځو د ټیچر حیثیت د بنو یونیورسټي کې.
کلامو چې په دې اړه د یاد شوی پانتون وایس چانسلر ډاکټر اسمت الله نو پوښتل نو دوی وی د حکومت نماینده دی او د ټولو نه وړاندې دوی ته ویل شوی وو، لہذا مجبور وو چې دغه فیصله وکړي.
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹولنا سپریم باڈی دو پی سی نا تھرو چیف سیکرٹری سیکرٹری ایچ ای ڈی اور گورنر کے طرف نا لیٹر مت ملا تو امیجیٹلی دا سا اسٹاف کا داما پہ اختیار سے ندی چونکہ گورنمنٹ نمائندہ دلتا ناست گورنمنٹ ماتا فیصلہ رکھے دا سی بھائی دا بات فوراً اسٹاف کے تو یونیورسٹی باندھے با اپلیکیشن دیکھے جی اور چونکہ مجھے آڈٹ کرا مقصد اعلیٰ دیش ہے سو ایسا نشی کولا
د یادونه ده چې 15 میاشتې وړاندې پبلک اکاؤنټس کمیټي د پاکستان ټولو پانتونونو دپاره دغه فیصله ورکړې ده چې د استادانو په وینا په نورو پانتونونو کې د بحث لاندې دی او بنو کې تر ټولو وړاندې وایس چانسلر عملي کړې ده.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او زو د جلال آباد پر لور. د جلال آباد ښار د چاپیریال ساتنې په غرض د ننګرهار ولایت د څو ریاستونو څخه یوه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه به په اونۍ کې یو ځل غونډه کوي او له هغو ټولو لارو چارو څخه به استفاده کوي چې د ښار په صفایي کې رول لري. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دغه کمیټه چې د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې نه علاوه پکې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست، ښاروالي او پولیس تر نورو ادارو مهم رول لوبوي. هر اونۍ بل نوو تدبیرونو سره په ګډه یو غونډه کوي سو په دې وتوانېږي چې جلال آباد ښاریان یو سوچه او پاک ماحول ولري. د ننګرهار د عامې روغتیا د چاپیریال ساتنې عامر ډاکټر محمد یوسف احدی وایي چې اکثر ناروغی لککر چاپریال څخه پیدا کیږي.
د طبابت نظر هغه ناروغی چندن په ارستپاتو ممالک کې لکه زمګه په څیر ممالک کې رامسته کیږي. ډیر عمده رول لګی کې یو ناسالم چاپریال لري. دا د ډیر خوشحالۍ ځای دی چندن منګه یو اجرایوي گروپ جوړو ته په دې کې موږ سره امنیتی ارګانونه هم سره همکاري کوي. نو زمونږه هیله دا ده چې موږ به وشو کولای پر راتلونکي کې خلاص تر راوړنه ولرو.
د جلال آباد مرستیال خاروال انجینر حکیم الدین د چاپریال ککړتیا په خار کې د خلکو له هجوم او نه پام لرنې له امله ګڼي.
د جلال آباد خار د 1 میلیون کسانو د ژوند کولو لپاره د ازمکه استعمالي د خارونو سره زمونږه د خلکو برخورد چي ډیر کمزور دی. هر سړی راضي فقط همدغه خبره ورسره ده چې خار تلاټ شو روزګار وکړي. نور د خار د محیط عزیز د خار د تنظیف او د خار د آبادی د خار د بیره غولو زمونږ د خلکو پاملرنه ډیره کمزور ده. خلک باید موږ سره مرسته وکړي او موږ ته امکان مالی په لاس کې راځي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر انجینر شاه محمود مومند وایي چې دوی به د کمیټې د ګډ کار له امله په دې وتوانېږي چې په راتلونکي کې یو سالم چاپریال ولري.
د چاپریال ستونزې شته دي موجودې دي زموږ سره سره په آینده جلسې کې به چې زموږ دوستان هغه ستونزې چې ډېرې مهمې دي هغې ته به اولیت ورکوي. چې دغه ستونزې د چاپریال په یو وار باندې منځه نه وړل کېږي، دا په قرار وړل کېږي. بیا به همدغسې چې قدم په قدم مخکې ځو چې دی او د هغې دپاره به تصمیم نیسو. هغه څه چې په موږ راړه ولري زه دې ټول دوستان ته دا ډاډ ورکوم موږ به ډېر صحیح او منظم چې طرح کو او وروسته به په اجراتو کې اقدام کو.
د چاپریال ساتنې کمیټې چارواکي وایي چې دوی به هر اونۍ یو ناسته ولري چې هرې ناستې ته به د نورو اړوندو ادارو په ګډون د ننګرهار د اسنافو او کسبګرو اتحادیې مشران وربلي څو په دې وتوانېږي چې د چاپریال د ککړتیا مخه ونیول شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ل جلال آباد د زو د خوست پر لور د فوټبال هغه سیالي چې اوه میاشتې وړاندې د خوست د مرکز او ولسوالیو د شپږ سلويشت ورزشي ټیمونو ترمنځ د خوست د منتخب ټیم او د ځوانانو ټیم د انتخاب لپاره د اولمپیک امریت په نوښت پیل شوی د خوست په ملي لوبغالي کې پای ته ورسېدی. د دې لوب څخه 15 تنه ځوانو ورزشکارانو د افغانستان 19 کلونو ملي ټیم ته هم لاره پیدا کړه. په دې اړه نور حال خوست د مشال راډیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې د فوټبال لوبي هغه سیالۍ چې له اوو میاشتو راهیسې د خوست د مرکز او ولسوالیو د شپږ څلوېښتو ټیمونو ترمنځ د خوست د فوټبال د منتخب او د ځوانانو د ټیمونو د غوراوي لپاره د اولمپیک آمریت لخوا پیل شوې وې. بلاخره د مجاهد او همت ټیمونو ترمنځ د فاینل لوبي د خلکو د تودو احساساتو، چکچکو او غبرګو ډولونو په بدرګې سره پای ته ورسېدې. د نوموړو اوږدو سیالیو سیمی فاینل او فاینل لوبي چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د هیئت لخوا څارل کېدی، بلاخره له دې لوبغاړو څخه 15 کسان د فوټبال د 19 کلنو ملي ټیم ته هم ومنل شول. د فوټبال د فاینل لوبي د لیدلو لپاره له 10,000 ډیر کسان د خوست په ملي لوبغالي کې راغونډ شوي ول. د یادو سیالیو په باب د فوټبال فدراسیون مشر شریف الله آزادې راډیو ته داسې ویل:
تقریبا په دې ټورنمنټ کې شپږ څلوېښت ټیمونه لرل چې اووه نیم میاشتې د ټورنمنټ ونیوي. د خوست منتخب ټیم او د خوست د ځوانانو ټیمونه جوړول. نن ورځ د فاینل لوبه چې مجاهد ټیم او همت ټیم فاینل تر وتلی وو چې فاینل لوبه مجاهد ټیم وګټله.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال د مینوالو د احساساتو قدردانی وکړه او تر څنګ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هم مننه وکړه چې د دې سیالیو د څار او نظارت لپاره غښتلي ترینران رالیږلي ول.
خارج په کشا بلکې خارج نه په لوړه کشا دلته لوبه وشوه او زیات شمیر نندارچیان راغلی وو. زه بیا د افغانستان د ملي کمیټې د فوټبال فدراسیون نه زیاته مننه کوم چې دغه هغه غختلی ترینران رسولي سیم فاینل فاینل ته.
لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت ویل: کله چې یو څوک دا ډول شاندار لوبي ویني فکر کوي چې په افغانستان کې له سره ستونزې نشته. په دې سره د خلکو ناهیلۍ پای مومي.
تماشې ته جمهوریت داسې فکر بګی چې په افغانستان کې هیڅ ډول ستونزه نشته، نو خلکو مایوسي ختموي که دا ډول لوبي نورم دوام وکړي. زه فکر کوم چې د هیواد د ولسونو د ذهنیتونو په جوړولو کې تر هر څه زیات رول ولوبوي.
په دې مراسمو کې د هغو 50 ځوانانو نمونه واخیستل شو چې د 19 کلنو ملي ټیم ته لاره پیدا کړې ده.
اوا کوردغا، دوایا عارف الله، دریان جړا یار ماما، تلور زبی جان، فرید الله، پنځم ملي ملي ټیم ته لاره پیدا کړې.
کتون کې په دې باور دي چې د ورزش او سپورت پرمختیا کولای شي د ځوانانو په منځ کې شته فاصله او ترابګنۍ پای ته ورسوي او دوی ګټورو فعالیتونو ته وهڅوي. نجیب الله الخیل، آزادې رادیو، خوست.
که پښتو وای
مشال ریڈیو وار
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نننې نه ساته خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي بوريوال کاکړ ته به وار وار کړو چې د سیمي او نړۍ په اړه مو د مهم خبرونو په لنډیز خبر کړي.
د پاکستان سپریم کورټ د درغلیو په یو مکتمه کې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو امر کړی دی. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وای پاکستانی حکومت په تیرو 15 کلونو کې داسې استګلار نه کړی جوړه چې د ترهګرۍ مخه ونیسي. د خبر ایجنسی د باړې پاشلو برسمه کې له وسلوالو سره پنشته کې د پاکستان شاوخوا شپږ امنیتي عسکر وژل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي له امریکایي چارواکو سره پر دې سلا شوی دی چې په قطر کې د طالبانو لپاره پرانستل کېدونکي دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره کارول کېږي. او تر 50 زیاتو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتنه کړې ده چې د شام شخړه د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري.
لدې سره سم د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. د سبا سهار تر 9 بجو پرې زه احمد شاه اعظمي، بوريوال کاکړ، تخنیکی همکار اسحاق امیری او نور همکاران ساسو له درانه حضور اجازه غواړو. پر همدغه سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر سبا سهار مو د خدای پامان، خوش او شاد اوسئ.